سهر لس بجے سپی تاسی آزادی ریڈیو تا غوږ یست د آزادی ریڈیو بلا یو ساته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د آزادی ریڈیو مجلې ته ځنګړې سوی ځینې راپورونه هم خبرو په وینل افغانی خبرو کې د خندونو لکبل افغان حکومتي چارواکو نهیلی څرګنده کړي پیل خبرونه کیږي په ننګرهار او غزنی کې وسلولو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتي د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو غوښتنه وکړه د ننګرهار چارواکي دا کوي چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې د افغان پوځ په پوځي عملیاتو کې څلور دیرش وسلول طالبان وژل سوي د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې ویلي چې یو دیرش طالبان د هسکې مینې په تړلي کانډاو او دیواني سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي او یو وسلول طالب ژوندی نیول سوی د دفتر په جلا بیان کې د خوږیانی ولسوالی په خدرخیلو سیمه کې د افغان ځواکونو په هوایي برید کې د تراپونوم د یو قمندان په ګډون د درویو وسلولو طالبانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي د بل خبر لمخې د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په خوږیانیو او شیرزاد ولسوالیو کې شپاړس وسلول طالبان وژل سوي د ننګرهار مطبوعاتي دفتر نن ویل چې په دغو عملیاتو کې چې پرونه وخت سوي د وسلولو شپږ مهم مرکزونه ځینې وسلې او مهمات هم نابود کړی سوي دي د دغه دفتر اعلامیه وایي چې په وژل سوو کې د طالبانو 15 تنه سر ګروپان هم شامل دي ولایتي چارواکي وایي دغه وسلول هغه وخت په نښه سول چې غوښتل یې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه پیل کړي وسلولو طالبانو د دغو حملو په اړه څه نه دي ویلي بلخوا تندر قل اردو په غزنی کې په یو هوایي برید کې د اوو تنو طالبانو د وژل کېدو او یو بل د چپی کېدو خبر ورکوي د 203 تندر قل اردو ویان ایمال خان مومند وایي طالبانو پرون پنجشنبه د غزنی د مرکز په نانی سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو د برید پلان درلود خو هوایي ځواکونو مخکې له مخکې د دې پلان مخه ونیوله
امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د طالب ترهګرو دغه ناوړه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی باندې هوایی ضربې ترسره شوي چې په پایله کې د یو تن سر ګروپ په ګډون و تنه ترهګر طالبان وژل شوي او یو تن یې ټپي شوی
د 203 تندر قلو اردو ویان زیاتوي چې په وژل سوو کې د طالبانو یو سر ګروپ هم شامل دی وسلولو طالبانو د دغو عملیاتو په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره اترا وایي د مخابراتي شبکو په خدماتو کې د ټیټ کیفیت ستونزه د منلو نه ده د اترا ویان سید شینواری ازادي راډیو ته ویل چې د نموړي ادارې مشر عمر منصور انصاري پرون د یو مخابراتي شرکت له مشر سره په کتنه کې غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې فعال مخابراتي شبکې باید د خپلو خدماتو کیفیت لوړ کړي او د خدماتو لمن یې ټول هیواد ته وغځوي
نور شبکو سره هم خبرې کیږي چې د 14م کال لپاره د دوی پلانونه واوري پراختیایي طرح د دوی واوري او دوی وهڅي چې په ټول افغانستان کې د پوخخ ساحه همدارز د کیفیت کچا پراخ او خکی
افغانستان اوس هم د نړیوالو معیارونو پر اساس له مخابراتي خدماتو به برخې دی او د ټلیفوني او انټرنیټي خدماتو د ټیټ کیفیت لکبل پر مخابراتي شبکو خورا زیات انتقادونه کیږي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له آیرلند سره د یو ورځنیو لوبو د لړۍ لومړۍ مسابقه وګټله د دواړو هیوادونو ترمنځ د کردان جام د دریو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ پرون په ابوظبي کې پیل سوه د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د لوبې پروجزیاتو رڼا واچوله
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د کاردان 500 ورځې جام سیالي په لړ کې د ایرلند کرکټ ملي لوبډلې ته د 14 منډو په توپیر ماته ورکړه د ویل د چپدغه لوبه کې 200 منډو هدف د ایرلند لوبډلې ته وټاکل شو د افغانستان لوري چې هغه ونه شو کولای د هدف ته ځان ورسې
په دې لوبه کې ځوان افغان لوبغاړي رحمت الله ګربز د 128 منډو په جوړولو سره ډیر ښه وځلید د غرض د افغانستان د کرکټ ستوري راشد خان ارمان په ډیر شبالونو 55 منډې وکړي د افغانستان او آیرلند دویمه یو ورځنۍ لوبه د یکشنبې په ورځ په پام کې ده د اسلامي دولت تروریستي ډلې یا داعش د عراق په پلازمینه بغداد کې د پرونیو غبرګو ځانمرګو بریدونو مسؤلیت واخیست په هغه پیښه کې چې په تیرو دریو کلونو کې په بغداد کې له خونړیو پیښو ګڼل کیږي 2 کسان وژل سوي دي عراقي چارواکي وایي په دې حمله کې چې د بغداد د تهران میدان په یوه سرخلاصي بازار کې سوي شاوخوا 110 کسان ټپیان سوي دي د اسلامي دولت ډلې خبری اژانس اماق په خپل ټلګرام چینل کې ویلي په دې حمله کې دوی دوه جګړه مارو ځانونه منفجر کړي دي. تر څو میاشتنیو محدودیتونو وروسته دغه بازار کې د حملې پر وخت د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. گابریلیوس لاندس برګس پرون پنجشنبه د ازادي راډیو له بیلاروسی څنګه سره په ځانګړې مرکه کې پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې د کرملین د منتقد او د روسیې د اپوزیسیون د مشر الکسی ناوالنی له نیول کېدو وروسته پر کرملین نور بندیزونه هم ولګوي. د لیتوانیا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل باید پر روانه میاشت کې مسکو ته خپل سفر لغوه کړي. ناوالنی چې د وژونکو کیمیاوي موادو په وسیله له مسمومېدو وروسته په جرمني کې تر علاج لاندې وو، ریاکشن به مسکو ته د ستنېدو پر مهال ونیول سو. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر جو بایډن د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا ایف بی آی مشر کریستوفر بری ته ویلي چې خپلې دندې ته دوام ورکړي. دای پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګمارلی وو. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین پساکی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې بایډن غواړي د ایف بی آی مشر پر خپله دنده پاتې سي. هغې لیکلي چې ولسمشر پر نوموړي د دې دندې د پرمخ بیولو باور لري. پساکی تر دې یوه ورځ مخکې ویلي وو چې له ولسمشر سره یې د بری په اړه خبرې نه دي کړي. له دې څرګندونو وروسته داسې اوازې خپرې سوې وې چې ګنې 45 کلن وری له دندې لرې کیږي. د سپینې ماڼۍ ویاندې په بیګاني ټویټ کې ولیکل چې د دې وینا یوه غیر عمدي لانجه جوړه کړه. د راپورونو برخې ته راځو. په بین الافغاني مذاکرو کې د خنډونو له رامنځته کېدو وروسته افغان چارواکو په قطر کې د روانو خبرو د بریا په اړه نهیلي څرګنده کړې. نور له احمد تکل.
د افغانستان د ولسی جرګې مرستیال مشر وایي په قطر کې بین الافغاني خبرې عملا د مرګ په حال کې دي. محمد مرزا کټوازی تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ولسی جرګه او ټول افغانان د خبرو دوهمې مرحلې ته هیله من وو، خو په دې مرحله کې هم هیڅ راز پرمختګ ونه شو.
بدبختانه وخت چې ګورو دوم پړاو خبرې شروع کیږي نو تر اوسه هیڅ نوه نتیجه عقلا مو یو اورباند یو اورکم هم وسی په لاس باندې نه لرو. نو ولسی جرګه د افغانستان په دې نظر د سی پیلن په قطر کې د سولې خبرې په مړه حالات کې دي.
لدې مخکې د افغانستان د دولت د مرکچی پلاوی مخکخ غړي عطاءالله لودین هم ویلي چې د سولې د خبرو په دوهمه مرحله کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. ښاغلی لودین چې په عین حال کې د افغانستان د عالمانو د شورا غړی هم دی پرون پنجشنبه د ازادۍ راډیو په یو بحث کې وویل چې دای د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه یو لړ ملاحظات لري او زیاته یې کړه چې دا موافقه د افغانستان د قضیې حل نه ګڼي. نوموړي زیاته کړه چې په قطر کې روانې خبرې په ټپه ولاړې دي او د افغانستان د دولت لوری په پرله پسې ډول پر اوربند ټینګار کوي.
متاسفانه چې کله د ځنګل لپاره راغلي موږ په دې باندې نه توانېدلی چې دا اجنډا سره توحید کو حاجی عقل یا هغه اولویتونه چې دی لري او موږ لري هغه بحث راواتو.
ښاغلی لودین وویل چې د افغانستان دولت سولې ته ژمن دی او زیاته یې کړه چې د خبرو اساس باید یوازې د قطر موافقه نه وي، بلکې په بیړنۍ لویه جرګه کې د افغانستان د خلکو غوښتنه، د ملګرو ملتونو تړونونه او د امنیت شورا تاییدي پرېکړه لیکونه هم د دې خبرو بنسټ جوړوي. د ښاغلی لودین د دې څرګندونو په اړه طالبانو تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر ویلي چې نوی حکومت په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقې په اړه څېړنه کوي. انتونی بلینکن د سه شنبه په ورځ د امریکا په سنا کې د څرګندونو پر مهال وویل چې که د قطر موافقه د افغانستان د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي نه کړي نو نتیجه به ورنه کړي. هغه زیاته کړه چې د امریکا نوی حکومت غواړي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي، خپل سرتیري ستانه کړي او په افغانستان کې د تروریزم د بیا راتګ مخه ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو نوماند وزیر یادونه وکړه چې په افغانستان کې د القاعده شبکې ګواښ لا هم شته. د افغانستان د استخباراتو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې باور دی چې د امریکا نوی حکومت ښایي د قطر په موافقه کې کوم د پام وړ بدلون رانولي. ښاغلی نبیل د ازادۍ راډیو په اونیز بحث کې وویل
څه تفاهمنامه چې امضا شوې دې متن کې به ډېر تغییر رانه شي، په حاشیه کې به بعضې وضاحتونه وغواړي او یا هر تغییرات به راوړي او ممکن بعضې دکه د مذاکرې میز معمولا د امتیازات ورک روکلی سلا ده پدې کې او هغه سنجوي چې کوم امتیازات په خاطر کوم د فشار وسایل لري.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې له دوه کلنو ناندریو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 نیټه له طالبانو سره افغانستان ته د سولې د راوستو موافقه لاسلیک کړه.
په کونړ کې ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي وایي په هیواد کې هدفي وژنو یې ژوند تریخ کړی دی.
په کونړ کې مشت ژورنالستان او د رسنیو کارکونکي وایي په افغانستان کې د ژورنالستانو او مدني فعالانو هدفي وژنو ذهني تشویش سره مخ کړي او د کار لپاره مناسب فضا او شرایط نه لري. عبدالوارث سیرت د ښکلا په نوم له یوې سیمایزې راډیو سره کار کوي. وایي
دو میاشتو کې د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې ژورنالستان په نخښه شو په شهادت باندې ورسېدل. خبريالان په اوس وخت کې د یو لوی ګواښ سره مخ دي. دوی ته هر لحظه مرګ کوي او د خبريالانو هغه د خبر او د ریپورت صاحبي خیره تنگ شوي. مخکې کې به د لرو پروتو سیمو لپاره خبريالان د دې لپاره تله چې راغې سیمې مشکل یا خبري کې یا ریپورت کې دومره په ډاډه زړه باندې نشي کولای چې حالت لاړ شي.
دوی وایي په خاطر لری لری ولسوالیو پوری د راپورونو په چمتو کولو پسې تلل. د کلی ولس په غم او خادیو کې ډاډه غډون کاوه خو اوس په خپل ژوند وریدلی او آزاد ګرځیدلی محدود شوی دی. په کونړ کې آزاد خبريال محمد آصف روفي
چې په وروستیو دوه میاشتو کې چې کوم بریدونه په خبريالانو شوی دی دا واقعا د اندېښنې وړ دی. مونږ یې په اندېښنه کې اچولو. دا زموږ په کار باندې بد اغېز غېز کوي. خونم غوښتنه دا ده چې ژورنالستان هدف پو نه ګرځي ځکه ژورنالستان بې تطرفه خلک دي. نو موږ واقعا چې اوس په هغه شکل چې پخوا ارزیا ته رسیدګي کولای شوه د خپلو خبري موضوعاتو د پوښښ لپاره یا په اجتماعي مسایلو کې ګډون دی چې ژورنالیست باید په اجتماع کې اوسي هغه څه بس نشو کولای لکه څنګه چې پخوا هم کوو.
د ژورنالستانو د دفاع او خوندیتوب ډلې وایي خبريالان بې پرې او بې وسلې خلک دي. نو په جګړه کې ښکېلو خو ته پکار دي چې د خبريالانو او رسنیو د غواخلو او وجلو پر ځای دي ورسره همکاري وکړي او هر خوا دي د خپل کنټرول لاندې ساحو کې ورته د کار کولو زمينه برابر کړي. د دوی په خبره چې غني وجنې د حکومت د واک لاندې خارونو کې تر سره کیږي خو لای هم داسې کار نه دی کړی چې د خبريالانو ژوند خوندې شي. په کونړ کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټي مسول فضل واحد افکاری
من ژورنالستان به طرفه خلک یو په چاپورې تړلې نه یو نه پویږو چې ولې ژورنالستان ټارګټ کیږي. مسولین به هم خپل ژمنې راکوي خو باید ژورنالستان هم خپل ژوند ته پاملرنه وکړي. او د افغانستان دښمنان ډیر دي. هغه نه غواړي چې افغانستان کې قلاری و آرامي راشي.
د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو غوښتنه دا ده چې د دوی د امنیت نیولو ترڅنګ دي د وژل شوو خبريالانو قاتلین او د دغو قتلونو تر شا کسان ونیول شي او علني سزا دي ورکړل شي. په کونړ کې هم چارواکي د نورو سیمو د چارواکو په څیر وایي حکومتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې باید د رسنیو او د هغوی د کارکونکو په امنیت نیولو کې خپلې هڅې زیاتې کړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید آزادی راډیو ته وویل
موږ متحد یو چې رسنیو امنیت باید تامین شي، ژورنالستان امنیت باید تامین شي. خود د دې څخه پیښه نه کوي. موږ ټول امنیتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ژورنالستانو امنیت باید تامین شي.
په کونړ کې خبريالان په داسې حال کې د دوی ژوند ته د ورپېښو ګواښونو د کاري چاپیریال په راتنګېدو او د نورو ستونزو له امله شکایت کوي چې په تیرو نږدې 3 میاشتو کې په هلمند کې د ازادۍ راډیو د خبريال محمد الیاس دایی په ګډون په هیواد کې د هدفي وژنو او مقناطیسي ماینونو له امله لږ تر لږه 6 خبريالان او یو شمېر مدني فعالان وژل شوي.
ټاکل سوی راتلونکي اونۍ بلخ ولایت ته د ترکمنستان د برېښنا لیږد پیل سي. دغه ورځ په کندهار کې د لمریزې انرژي 3 پروژې پیل سوي دي. پر دې موضوع چې هغه برق به اوس څه چې بلخ ته له ازبکستان راتلی، ملالی بشیر د انرژي د برخې له متخصص محسن امین سره خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې افغانستان اوس مهال له کومو هیوادونو برېښنا اخلي.
افغانستان اوس مهال تقریبا 80% برېښنا د ګاونډیو هیوادونو څخه واردوي چې زیاته برخه د ازبکستان څخه راځي او ازبکستان په ژمي کې کابل ته او په دغه ترانسمیشن لاین په مسیر کې چې څه ولایت پراته دي دې ته برېښنا ورکوي. تاجکستان اوس مهال قندوز او بغلان ته برېښنا ورکوي او ترکمنستان فاریاب جوزجان او سریپول ته راتلونکي اونۍ کې به ترکمنستان مزار ته هم برېښنا ورکړي. بیا د مزار برېښنا چې ازبکستان لخوا نه راتلله هغه به کابل ته او نور ولایت ته راځي، لکه ننګرهار، لغمان، غزنی، وردګ، لوګر او پکتیا.
د کابل د برق ستونزې ته د پایټکۍ ایښودو لپاره کوم اقدامات سوي دي او ستاسو په فکر آیا دا اقدامات کافي دي؟
د کابل د برېښنا د ستونزې حل دوه حل لارې لري. اساسي حل لارې دا ده چې باید داخلي تولید ته پاملرنه وشي، د اوبو بندونه جوړ شي، رینیوبل انرژي نه استفاده وشي او ګازونه برېښنا تولید شي په داخل کې. چون دې ته سرمایه ګذاري ته اړتیا ده او شاید ډیر وخت ونیسي. دوهمه حل لاره د ترکمنستان څخه 500 کیلو ولټ ترانسمیشن لاین باید تکمیل شي. کله چې دا ترانسمیشن لاین تکمیل شو، دې سره د کابل د برېښنا ستونزه 100% د منځه ځي او همدارنګه نورو ولایاتو ته لکه ننګرهار، لغمان، کونړ او غزنی، وردګ تر قندهار پورې د دغه ولایاتو د برېښنا ستونزه به هم وسره حل شي. ځکه ترکمنستان سره خبره شوې ده چې پراتونکو 15-16 کلونو کې تر 1500 میگاواټ پورې برېښنا وارده شي او بیا دا کچه تر 800 نه تر 1000 میگاواټ پورې ورسیږي.
په کندهار کې د لمریزې انرژي د نوې پروژې په اړه که زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړي چې په نتیجه کې به یې څومره برېښنا تولید شي؟
په کندهار کې د سولر برېښنا درې پروژې تطبیق شوي دي چې مجموعي ظرفیت تقریبا 30 میگاواټه دی. 215 میگاواټه او 110 میگاواټه پروژه ده. دا پروژې د خصوصي سکتور او د افغانستان د دولت او د ځینو ډونرانو په مشترکه سرمایه گذاری باندې رامنځته شوي دي. دغه درې وړو شرکتونو چې سرمایه گذاری کړې ده، دوی د برېښنا شرکت سره 40 کلن قراردادونه امضا کړي دي. هغه کومه برېښنا چې د سولر پینلونو څخه تولیدیږي، دوی به په برېښنا شرکت باندې پلوري.
د انرژي د برخې متخصص محسن امین و چې افغانستان ته د برېښنا د لیږ دغه راز د لمریزې برېښنا د پروژو په اړه څرګندونې کولې.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غني په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې له طاهر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبرې کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې له لیکوال او ژباړونکي حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دری قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکله به خ شعر وای نو انعام به ورکو. د انعام سره به
پزر پانه کی به لنډه کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه ی شبی بوچی نیازبینه له خوشاله سره جان کړي وو. د خوخه یو له خارا ډیره لري وتلی و.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه ل خپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختل او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډیره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لارې د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالۍ کو، او په پیل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناوې و برخه چې خپل قام ته کړې و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په آتیایي مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړې و. باچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او د یووالي غږ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړی تل ژوندی پاتې شئ نو خپله ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړې نه دی، او ما د کوم چې تاسو نه دا طاقت ور کړې دی، دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پا دے دے کیا خدای مجھے کن طاقت حق دے دے جو آگا طاقت من دا مقابل و مقابلہ کی نہ استعمال ہو، اگر طاقت من پکور کے استعمال دشمن بگول بل پوکھن تھا کلام خوشحال ہے خوشحال نے نسپا پا خوشحال ہے خوشحال نے کلام خیر نواری نسپا خیر نواری کلام پا برباد ہے خوشحالی گی نسپا پا برباد ہے خوشحالی گا تو جان پہ فکر کے جو تا وجم کما وجنی زکا نوان من سلگ دیر امید پیدا شوی دے کہ داستاسو مینہ داستاسو محبت او داستاسو جوش او داستاسو احساس بینما ویلنو پامو که پامو پامو فکرو که اور دا دیر وہ ہے تیر چڑھے اور میں کنڈی درم رکھوں ماں کہ پام کا منبا نکھلائے انہوں فبر کرے دے میں نے منبرا بھی کری ہوں میں نے من کے یو جذبہ میں نے من کا دختر مرد دختر قوم شکر دے پمنگ کے سار ممکن تلاشی لوک نہ دے دا پمون کی چلا کم احساس بیلا چوی دے دا ونما دا رما یاد دولا ہے دا لخل کو پاک نہ دے او جدی لپا دتا ستا پیل کو من چول قوم دے او بابا اولاد دیو من چول بخشانی ہو کوشش نہ کی گی دے ونما چی پمون کے اختلاف پیدا شی پیدا او نقصان پہ جنے او فهم کوئے نا خبر جمان تاسو چوکرن لے تاسو موئے لے ما سر دا وعدہ کوئے تاسو کوشش کوئے دا خبر قوم بپوئے وئے نا کم احساس او کوم جذبه دا چې په موږ پیدا شوې ده چې دا چې خلک په دې مجلس ډېر ویاړ دي او دا دې ټولې وجه څه ده چې د کوم قوم کې د پیسې محبت او د کوسۍ شوق د اقتدار شوق پیدا شي ارے قوم کی دامیاں دل رہے قابل کی اتفاق نہ راضی نہ پارلیمنٹ کی جمہوریت راضی نہ سوشلزم راضی اور نہ اسلامزم راضی
بچا خان د ژوند تر پایا د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قام ته د یووالی او جمهوریت
جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگلری دا پختنو ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری دشبیا بانا بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگل دی منصور روان تو پونا تو فنگ لری
کوز پختونخوا کې د خدای خدمتگارو تحریک نه یوازې دا چې د قومي ویښتابه لپاره سیاسي هلې ځلې کولې بلکې په فرهنګي لحاظ یې ګڼ د ستاینې وړ کارونه کړي دي. دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان یې پیدا کړل او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان یې پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنې ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه؟ دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخ ته راکړ. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینی دوه دیرشم کلین پروش کداره دوی چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لا هغه وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو غډولا یا یو امتزاج رامنځته شو او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیز برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنګي سیاسي و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دا خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سره مثلا د لارو د جرو کولو مسله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د حقونو مسله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مسله، د مکتبونو د جوړښت مسله، یا په خپله مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتګ چې هغه الته خلک تشویق شي دې ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولي، ښوونځیو ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ. ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنګ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیریدو سره سیاسي رنګ هم خپل کې چاغي کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د د هغه چې مادین نو چې په دغه جغرافي کې موجود د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولې په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي چې دغه درې وړو هم کم وخت چې اجتماعي و دغه تحریک هم پاغه لومړی مرحله کې بیا هم چې کله د خدای خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ پیغالې شو په دې مرحله کې ادبیاتو د دې درې وړو مرحلو او د دې درې وړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړی د دوی د پیغام د رسونې لپاره
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک
زمونږ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي که څه هم دا پخامو مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې د رحمان بابا په زمانه کې د روحانیانو په زمانه کې یعنی یو شعور د بیدارۍ وو د ویښتیا یو شعور وو هلته د انساني حقوقو خبرې هغوی په دې شاعرۍ کې کړې وې هلته د قومي شعور د راویښولو دپاره هغوی کار کړی و ولې د خدایي خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودله شوی و هغه دلته لا وغړېده. دغه دوره وه یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل د همدغې مبارزې اغیزې وي چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل د اکبر اکبر په نوم په څیر شاعران پیدا کړل د کلندر مومن په څیر باندې کیسه لیکوال او ادیبان پیدا کړل د همیش خلیل په څیر د کاکا جی سنوبار یعنی په لویا کې ډیر لوی لوی نمونه د دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکه او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل حتی د محتوا تر څنګ په فورمونو کې هم بدلونونه راغلل نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خواڅو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشوله چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا را روان شو د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو بغلان ته لاړ کندوز ته لاړ شمالي ولایتونو ته لاړ مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ هلته په قبایلي قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل هغې سره به ملګري وو د پیغامونه انتقال کړل دغه د راشي درشي د لړۍ پیلیدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل کوم پرمختګونه رامنځته کېدل هغه دلته راتلل دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده د روښنايي دوره ده دلته هم مطبوعات پیلېږي دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل له نوښتونو خبر کړل او له تجربې سره شریکې شوې. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله هغه دلته راغله دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټې یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتون په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه همدا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیر ډیره مبارزه دې ته وکړل، خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې، اوس هم د باچا خان مرکز لوري هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړ توګه په دې نه دي توانې چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو، په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولی هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي. د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو سابونو نه به و د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه کوم کول. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړی و، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار
همت صاحب، ډیره مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راک او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګري یا زموږ هغه خلک چې هغوی له تاسو سره بلد دي، تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیوي مجله اوري، ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. څوک؟ مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې ته به د خیر تفاول کې.
بالکل.
نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلی. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شوه او نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دینی زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت پوهنځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماسټري اخیستې ده. د دې تر څنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستي دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دي اردو او اردو ادب کې یو څه ناسم معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان ته تخلیقی کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مالې خوان را کړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې وم، نو ستور کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو د پ دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کيده هم به پرانستنه کيده په هغه کې هم برخه اخستله نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو ز د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلتیا ورورو تر دې حدا راورسید چې وس یو څه لیکل شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنه هم کولا شم
مطلب هم ته پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وی پرچان کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری وکي انګیزه سوا ولې دی شعر ولیک خامه خدي وی انګیزي لمخیزه استاسی مسلک یې خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبي او علمی بحث لبل خو هنر هغه د پښتو ادبیاتو شاعری ډېر لوی لوی توپیر په منځ کې شته ولې څنګه زو
دوه خبرې دي یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کوم وخت په دیار لس پنځنوي شپږنوي کلونه او د دینه مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو عمل ته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل دغه خبره چې د سمد چې لفیق قانون سره او زل دیني علوم سره ډیر منسلک ما خپل ته مور سره عربي ادب هم لسته ده چې عربي ادب په خپل د پښتو ادب د پرړي اساسات خې دي په دیني علوم د دیني علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب د عربی چې په کې هم نقد شته او هم په کې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربي ادب کې دغه نه شروع د جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبيات او یدخشن معاصر معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل د ملوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه شوی او یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کړي د شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکي
د ډېر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکلې دي خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکلې دي
خو د سیم کله شوی دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړې کړې دي پښتو ته شاعری دا یا نور لیکلې دي
د عربی نه ما ډېر ژباړه کړې ده د عربی نه ځکه عربي ډېر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دا غنی ادب کې ډېر څه شته دي نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نبیل اسلام د دورې نه مخکې ځینې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامد السبع المعلقات السبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې نو دا د سوي چې د نبیل اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی به نقادانو د ری قبیله او شاعر براته هغه ته خپل شعر وای او چې کله به خ شعر وای نو انعام به ورکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله نو دغه و معلقی و دوا و قصیدی و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې و ما دغه قصیدی راجپړلې دي اول کار مې دا و پاره به چې دا مې راوجپړلې په شعر مې راوجپړلې دوم دغه نورسته په مؤثر وکسانو کې هم چې کوم شاعران مخ خښوي دي دغه شعر مخ خښوي دي هغه مې راجپړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوري شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعراء المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعراء المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب عریضا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زه یې لولم، کوم چې خوند راکړي هغه به ژباړم، ډیر زیات نه ژباړلی دی.
زموږ اوریدونکي به موس په تمه وي، هغه به وایي چې یاره د همت صاحب نه یو څه واورو. نو که له تا سره شعر وي نو خامخا به اوریدونکي اوس تنده به وي ستا د شاعرۍ د اورېدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د ژباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړېدو ته مې زړه کېږي،
په خندا کې
جړېدو ته مې زړه کېږي، تندغره یم اوبو ته مې زړه کېږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې څپو ته مې زړه کېږي، تر وری درا نږدې نه دې ګورم، اخ د تور تور رنجو ته مې زړه کېږي، سوزوونکې پردې پرانیزه دربانه، د کامل حسن لیدو ته مې زړه کېږي، د توبا د ونې سیوری مې په زړه دی، مناجات د پرښتو ته مې زړه کېږي، په پردو کې د سکون مې درین غاړه، ربه ربه موسېدو ته مې زړه کېږي، د اروا په میو مسته باده غواړم، په زمزم وللو نشو ته مې زړه کېږي، د شبنم غوندې له ګل کډه په سر یم، سبایشو پلوشو ته مې زړه کېږي، نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع، ای همت سوزیدو ته مزړه کیږي. مننه
خوندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دې چاپ کړی کنه؟
زما تر اوسه پورې ډیر څه شته دی چې په کمپیوټر کې مې دي، یا خورې ورې شیان دي چې پراته دي، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتابه مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل،
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په 2010 خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم را سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمی چې مې تنقیدی او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلې دي.
تاسو له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو، او د دغې پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینه نیازبینه هسې په نامه نیازبینه وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چاته څه ورکوي او چاته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندانه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناترسه نړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینې د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټۍ خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې، بس دا وه او کار کبله کار وزګاره شوه. بیا به د تره د ښځې صبری نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه، یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼه واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشي یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کډه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ، لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکوو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تیره کړې، زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ، همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونیغه کړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو، بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکارې وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په هماغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل غوښن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړمبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې پر ډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو تر منځ پتری نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو تر منځ د وینو پتری مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبری چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبره وې؟ اکرم ور نږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبری چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبری نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پرېوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبری نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې، اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی بوم چې دا بدا سکار کوي کنی باور وای دا ده دا خط وګوري زه خو به سواد یم راشی تاسو په خپل وګوري چې پرون ورته یار غرزولای وو ګرانی ملغلری سلام زه ډیر زیات خوشاله يم چې تاسو ما غوښتنه ومنله ان شاء الله زه به هم ستاسو هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیادونه وزي مینه در سره لرم ستاسو زړګی